السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګلوز د کال 2022 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې مې په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. د نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړې د پر ضد د مخالفت ډلې د ناباوري په تحریک د رای اچولو څخه لاس واخلي ګنی د ناکامۍ سره به مخ شي. د خبر پختونخوا د خبر ضلع د تیرا راجګل سیمې څخه بې کوره شوي کډوال وایي د ستنېدو عمل یې په داسې حال پیل شوی چې کورونه او کاروبارونه یې تباه شوي دي. او روسي ځواکونه د یوکران په محاصره شوي ښار ماریفول کې د هنرونو په یو سکول باندې چې قریب 400 عامو کسانو هلته پناه اخیستې وه باندې بمباري کړې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړې مخالفت ډلې دې د پر ضد د ناباوري په تحریک د رای اچولو څخه لاس واخلي ګنې دا مقابله به په ډیر بد حالت کې وبایلي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا دا خبرداري په داسې حال مخې ته راغلې چې خپل د واکمنه ګوند د قومي اسمبلی ځنی غړي د پر ضد دي. د طریق انصاف ګوند ناراضه غړو ویلي دي چې هیڅ کوم چانه یې د وزیر اعظم پر ضد کېدو پر سر پیسې نه دي اخستي. په ملکنډ کې یو بجلسې ته پرون په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي ورته مشوره ورکړی شوې وه چې ناراضه غړي په پیسو بیرته راضي کړي، خو دی وایي چې حکومت د لاسه تلل ورته د پیسو ورکولو نه غوره دي. خپله وینا کې د زیاته کړله چې خپل ناراضه غړو بیرته پراتلو باندې هغوی معاف کولې شي. د یو وار بیا په مخالفه ډلو مشرانو باندې سختې نیوکې وکړي. بلخوا د مخالفه پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې په قومي اسمبلی کې د ناباورۍ تحریک د وړاندې کولو وروستو آئینی موده چې کومه سوار لسورځې وه د هغې په پوره کېدو د رای اچولو لپاره د سپیکر لخوا د غونډې په نه رابللو د آئین سرغړونه شوې ده. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ میاشتې په 25 نیټه باندې د غونډې رابللو اعلان کړی دی. مخالفه ډلو د مارچ په 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ تحریک وړاندې کړی و. د پاکستان سپریم کورټ د خالی په ورځ باندې د ناباورۍ په تحریک د هیواد څلورو سیاسي ګوندونو ته نوټس جاری کړی و. سپریم کورټ په تحریک د رای اچولو په ورځ پایتخت اسلام آباد کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره غوښتنه هم د چارواکو څخه کړې ده. د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د تیرا راجګل سیمې څخه بې کوره شوي کډوال وایي د ستنېدو عمل یې په داسې حال پیل شوی چې کورونه او کاروبارونه یې تباه شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت او امنیتي چارواکو ویلي دي چې راجګل سیمې ته ستنېدونکو خلکو ته به هر ډول اسانتیاوې ورکوي. ستنېدونکو کډوالو د حکومت دغه اعلان ته هرکلی کړی دی، خو وایي چې ورسره دې پوره مرستې وشي چې خپل روزګارونه بیرته پر ځای کړي او کورونه هم ودان کړي. د تیرا یادې سیمې نه لس کاله وړاندې د پوځي عملیاتو په وخت خلک د خیبر ضلع جمرود تحصیل ته پکړه کړی شوی وو. د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په زرګونو کورونه او دوکانونه تباه شوی وو. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو د مرستو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای وایان احسان داول ډیور رادیو ته ویلي دي چې د کډوالو ستنېدو لپاره هر ډول انتظامات شوي دي چې پکې خوراکي توکي او نقد پیسې هم شامل دي. دوی وایي چې د سروې وروستو به د کورونو جوړولو لپاره پیسې هم دوی ته ورکول کیږي. روسي ځواکونو د یوکران په محاصره شوي ښار ماریفول کې د هنرونو په یو سکول باندې چې قریب 400 عامو کسانو هلته پناه اخیستې وه بمباري کړې ده. د ماریپول ښار کونسل د اتوار په ورځ ویلي دي چې د هنرونو د سکول ودانۍ په دې حمله کې ویجاړه شوې ده. دا چې په دې برید کې څومره کسان مړه شوي او څومره ژوندي پاتې دي تر اوسه په دغه اړه باندې کوم معلومات نه دی ورکړی شوی. د ماریپول بلدیتي کونسل د خالی په ورځ دا وکړې وه چې په هغه ښار کې زرګونه کسان په زوره د خپل کورونو څخه وستل شوې دي. په ټلګرام اپ کې د ماریپول بلدیتي کونسل په چینل کې خبر کړی شوی بیان وایي په تیره هفته کې د ماریپول ښار په زرګونو شمیر اوسیدونکو روسي علاقو ته وړل شوی دي. اشغالګرانو په غیر قانوني ډول د لیپو بریجنی ضلع او د سپورتس کلب بلډینګ نه خلک بیولي، چرته چې د پاسه زر کسانو چې پکې اکثره خزي او ماشومان وو د دوامدار بمباریو د یری پناه اخستې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا تھامس ګرینفیلد ویلي دي چې د ماریپول ښار نه د خلکو د جبري وړلو خبر حقیقت وي نو دا د پریشانې وړ او د بیزمیرۍ خبره ده. هغه ویلي دي چې د ماریپول کونسل بیان په اړه یې صرف اوریدلی خو دا داوی نشي تصدیق کولای. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د خالی په مسخوتن خپل تقریر کې ویلي چې په ماریپول کې د روس رویه با په تاریخ کې د جنگي جرمونو په شان یاد ساتل کیږي. د یوکرين صدر زيلنسکي د ماسکو سره د سولې وسی مذاکرات غوښتنه هم کړې ده. زيلنسکي ویلي دي چې د ملاقات وخت را رسیدلې او دا وخت دی چې د یوکرين علاقائي سلامیت بحال کړي شي او ورسره انصاف وشي، کنه نو د روس نقصان به دومره زیات شي چې تاسو څو نسلونه به هم اندازه نشي کولای. بل لړخته د روسانو د مذاکراتو کوونکی پلاوی مشر ویلی دی چې روس او یوکرين د موافقه ته نږدې شوي چې یوکرين په ناتو کې د شاملېدو د کوشش څخه انکار وکړي. هغه هم دا شان ویلی چې دواړه اړخونه په دې خبره هم هوکړې ته نږدې شوي چې یوکرين دې د بیطرفۍ دریز غوړه کړي.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د مخالفو ګوندونو لړخه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباوري تحریک جمع کول په معاملې د قومي اسمبلی غونډه نن یعنی د مارچ په 28مه نیټه د رابللو پر ځای د رواني میاشتې په 25مه نیټه د رابللو اعلان د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر کړی دی. د سپیکر په دغه اعلان باندې د مخالفو ګوندونو لخوا سختي نیوکه شوې او د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ویلي د ناباوري تحریک جمع کول وروسته سوړل سورځو کې د اسمبلی غونډه نه رابلل د آئین سرغړونه ده. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد څخه د ډیورې خبريال را بیا پیر وړاندې کوي.
د مخالفو ګوندونو لاړه د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باوري تحریک جمع کولو په معاملې د قومي اسمبلی غونډه نن یعنی د مارچ په 28مه نیټه د رابللو پر ځای د روان مارچ په 25مه نیټه رابللو وروسته مخالفو ګوندونو مشرانو د سپیکر پر رول یو ځل بیا سختې نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې ویلي د بې باوري تحریک جمع کولو وروسته 14 ورځو کې د اسمبلی غونډه نه رابلل آئین ماتول دي.
هم سمجھتے ہیں نہ آئین میں اس کے لیے گنجائش ہے نہ رولز میں اس میں کے لیے گنجائش ہے اور ہم یہ کیس اب عدالتی اور آئینی فورم پہ لڑیں گے.
مش فکر کو چې نه په آئین او نه په قانون کې د دې څه گنجائش ستم. مش به دغه مقدمه په آئینی او عدالتی فورم جنگوو. د دې څه وړاندې د مسلم لیگ نواز ټلی مشر شهباز شریف ویلی وو اسد کیسر په کار دی د سپیکر په توګه کار وکړي او د عمران خان اعلی کار جوړ نسیم. کچره داسې ونه سو نو ولس او تاریخ کې به د دوی نوم په بدو لیکل کیږي. د مسلم لیگ نواز ټلی مشر شاهد خاقان عباسی وایي د سپیکر رول ته بدنیتی دی. سپیکر د لومړی ورځی څخه یو طرفه دی. په کار دی د آئین او قانون تر مخه پارلماني چاري وچلوي. د بې باوري تحریک په اړه قومي اسمبلی غونډه د سپیکر له اړخه د روان مارچ په 25مه نیټه رابل سوي ده او د دې سبب د قومي اسمبلی په ودانۍ کې د اسلامي هیوادونو تنظیم OIC غونډه شودل کیږي. مطبوعاتو کې ورسته د هغه قومي اسمبلی د غونډې ځنډولو په اړه هم بیس روان دي. کلچی مشر جرنلسټ اعزاز سعید خپل یو ټویټ کې لیکلي سپیکر ورته ویلي د قومي اسمبلی غونډه د رابللو ورسته دغه غونډه تر اوږدې مودې پورې ځنډولې سي. د دوی تر مخه سپیکر ویلي دا وخت دوی ته قانون ورکړی چې څوک یې هم نسی چیلنج کولی. البته قومي اسمبلی سیکرټریټ د یو ټویټ د لارې سپیکر خپل په خوښه قومي اسمبلی غونډه چلولو دغه رپورټونه رد کړي دي او لیکلي چې سپیکر دغه رنګه څه بیان نسی ورکولی. په پاکستان کې د آئینی او پارلماني چارو پوه او د پیلډټ مشر احمد بلال محبوب یو ټویټ کې لیکي د آئین تر مخه د سپیکر تبه د بې باوري تحریک جمع کولو وروسته په 14 ورځو کې د قومي اسمبلی غونډه رابلل وی او د بې باوري تحریک لپاره رابلل سوی غونډه تر غیر معینه وخت پورې نسی ځنډول کېدی. د دې څخه وړاندې مخالفو ګوندونو حکومت ته دړکه ورکړې وه چې د دوشنبه پورې وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باوري تحریک باندې په قومي اسمبلی کې کاروایی کچري پیل نسوه نو دوی به په پارلیمان کې احتجاجي ناسته کوي. بل پلو ته اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي د اسلام آباد په سند هاوس کې د واکمن تحریک انصاف ته خفه خړو د میشتکېدو پر معامله حکومت د بې باوري تحریک کې دغه خړو د ووټونو د قانوني حیثیت په اړه سپریم کورټ کې درخواست تیاروي. د مخالفو ګوندونو او حکومت له اړخه د پارلیمان مخې ته د جلسو اعلانونه هم سوي. البته په جلسو کې د تصادم د ویرې له سببه اسلام آباد های کورټ د پارلیمان مخې ته په ریډ زون کې پر هر قسمه جلسې او جلوسو باندې بندیز لګولې دي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
او اوریدونکو د ډیو رادیو په دې خبرونه کې وښه وي د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل باندې کوي.
پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف د پارلیماني ممبرانو د حکومت خلاف د بغاوت باوجود عمران خان په اقتدار کې د پاتې کېدو د پار لاس خپي وهي. په دې موضوع د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پی ټی آی د ځینو پارلیماني غړو د پارټۍ خلاف د بغاوت نه رستو او د حکومت مخالف ګوند سره د یو ځای کېدو نه پس دوی د عمران خان د اقتدار نه د لری کولو خبرې کوي. مخالفه سیاسي ګوندونو د رواني میاشتې په اخر کې پارلیمان کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې جمهوریت تل په خطر کې پاتې شوی دی. یو وزیر اعظم هم تر اوسه پورې خپل 15 کال میاد نه دی پوره کړی. د ملک د جوړېدو کل سلور او یا کال تاریخ کې نیم پنی مموده فوجي جرنیلانو حکومت کړی دی. مخالف سیاسي پارټۍ وایي چې دوی د عمران خان د لری کولو د پاره خپلو کې یو شوی دي، ځکه چې په قول د حزب اختلاف د پارټو که عمران خان په کال 2023 کې د کیدونکو عامو انتخابونو نه وړاندې د فوج نوې سرلخکر اوټاکلو، نو د هغه په زور به عمران خان لا د انتخابونو ګټل یقیني شي. د عمران خان په باره کې د ټولو پاکستانیانو دا قوي خیال دی چې دی د کال 2013 په عامو انتخابونو کې فوج کامیاب کړی دی، خو د تیرې سمودی راسي په خارجه پالیسۍ او په اهمو حدود تقررو په سر د عمران خان فوج سره ورانه راغلی ده. اخبار لیکي چې د فوج ځینو جرنیلانو د عمران خان د خوخي د ایسای د نوی مشر د لګولو او د امریکای او هندستان خلاف د سخت رویه د اختیارولو مخالفت کړي دي. خکاری داسې چې فوج اوس د عمران خان مخالف پارلیماني ممبران په لاس کې نیولې دي. خود مخالف ډلې نامتو مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې فوج راته غیر جانبدار خکاری. فوج هم په سیاست کې د ګوتو وهلو نه انکار کړی دی. د فوج ترجمان میجر جنرل بابر افتخار 13 هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې فوج په سیاست کې مداخلت کولو نه لاس اخیسته دی. اخبار لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د کرکټ ټیم په خ کارکردګۍ ټیم لا د شاباشي ورکولو د پاره په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلي دي، افسوس دی چې زه د ملک دننه نورو لانجو کې ګیریم او ستاسو میچ می اونکته شو، زکا چې د ملک دننه د پارلیماني ممبرانو د خرید او فروخ د میچ فکسینګ یو زبردست کاروبار روان دی. خود پی ټی آی نه تختیدلو پارلیماني غړو د پیسو اخستو تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې د عمران خان حکومت د یو سل یو کم اتیو ممبرانو په زور ولاړ دی. په دوی کې اولس د اتحادی پارټو ممبران دي. حکومت لپاره ایوان کې د خپل اکثریت ثابتولو لپاره د یو سل دو او یو ممبرانو ځان سره خودل پکار دي. خو د حزب اختلاف داوا ده چې د عمران خان د تحریک انصاف نه د یاغي شوو ممبرانو نه علاوه نور ډیر ممبران هم د دوی په کشته کې سړیدو ته تیار ناشتي. پارلیمان کې د حزب اختلاف یو سل دوش پیته ممبران دي. د دې مطلب دا شو چې عمران خان له د پارلیمان دننه د ووټ په ذریعه د ماتې ورکولو د پاره حزب اختلاف ته د نورو لسو ممبرانو اجت ته. د حکومت د مخالفه پیپلز پارټۍ ترجمان فرت الله خان بابر خپل یو بیان کې ویلي دي چې لوبه بس ختمه ده، یعنی د عمران خان حکومت رنگ دی. خو بلخوا د اطلاعاتو د وفاقي وزیر چودري فواد حسین وینا ده چې د حکومت اراده ده چې بدره شوي ممبران د عدم اعتماد په تحریک د ووټ اچولو نه وړاندې نه اهل کی. چودري فواد حسین یاغي ممبرانو ته د مخاطب کولو په موقع ویلي دي چې تاسو د عمران خان په نوم ووټونه اخیستي دي او که تاسو پارټي پرېږدئ نو لومبه د ممبرانو استعفا ورکړي. وال سټریټ جرنل اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې حزب اختلاف به خیال دی چې پارلیمان کې د عدم اعتماد د تحریک د کامیابیدو نه پس د وزیر اعظم د پاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند نه امیدوار ورکړي. په دې لړکی په شاباش شریف د وزیر اعظم جوړېدو خوله خوځيږي. شاباش شریف د میانوا شریف رور دی. میانوا شریف درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی او دا وخت په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. د مخالفه سیاستدانانو منسوبه ده چې اول به پارلیمان کې خپل اکثریت ثابتوي، بیا به حکومت جوړوي او سو میاشتې پس به په ملک کې د نوو عامو انتخابونو کولو اعلان کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او امنیتي چارواکو ویلي دي چې د خیبر ضلع د تیرا راجګل سیمې نه به کورشو خلکو د خپل کورونو تستنیدو په وخت باندې به ټول اسانتیا به ورکول کیږي او د نقدو پیسو ترڅنګ به نور خوراکي توکي د استوګنې لپاره خیمه هم ورکي. بل په لوته د راجګل تیرا سیمې خلک وایي چې دوی تیرو لسو کالو نه په جمرو تحصیل کې د خپل خپلوانو سره میشته وو او هلته یې کورونه وران پراته دي او روزګارونه یې هم تباه شوي دي. په دې حق له ډیور اډیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر قبایلی سیمې د راجګل نه به کورشوي خلک وایي د دوی خپل سیمې ته ستنېدو عمل په داسې وخت کې پیل شوی چې هلته کورونا وران ویجاړ پراته دي، تعلیمي ادارې ورانې دي او د ژوند یو اسانتیاوي هم په خپل سیمه کې شتون نه لري. د تیرا راجګل سیمې ځایي اوسیدونکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت او د امنیتي ځواک چارواکو لخوا د شوي اعلان ستاینه کوي، خو دې سره د دوی ته سهولتونه هم ورکړلای شي. د خیبر تیرا راجګل سیمې اوسیدونکی زینګل اپریدای وی ویډیو ته وایي حکومت ته د دوی ستونزو ته پام راوګرځوي او حل دی روباسي.
نو ډېرې غټې زیاتې ستونزې وي هلته چې کومې خلکو مخکینی پټي وو هغه پټي هم ویران شوي، ځنګلات هم ویران شوی دی، وایي آبادی خو جی بالکل نامام نشته دی، بس هغه آبادی چاند اوکا دوکا لکه په کومو آبادو کې د سکیورټي فورسز والا پاتې شوي نو هغه به وي نورې خو جی بالکل تباهي ده. هلته کې دلته کې نه د صحت سره بندوبست شته دی، هلته کې جی نه د تعلیم سره بندوبست شته، هلته نه څه بازار شته دی. نو ډېرې زیاتې ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي د تیرا راجګل نه به کورښو خلکو د ستنېدو عمل د مارچ د میاشتې وړومبۍ نیټې نه پیل شوی دی. د دغه ادارې چارواکي وایي 1000 پورې کورنۍ ریجستر او 15000 نه زیات نه دي ریجستر شوي. خو د تیرا راجګل سیمې یو بل مشر کشمیر اپریدای وایي د راجګل نه کډوال شوي زیاتره خلک په جمرو تحصیل کې پراته دي.
نو جی مال تا چې الله پوکا ته لکه مونږ لا حکومت سیم نه راکړي بلا خبر را چې آبادې مونږ بالکل ختم دی. جی آبادو ایسا غنشته وای او نه جوړول یې څه طریقه شته وای. نو جی دا جوړول غوړي او پیسې هم دې کمې ویلې ورکړي هم نو چلای ورکړي هم دی. جی
د خیبر تیرا راجګل سیمې نه لس کال وړاندې د پوز لخوا د ترهګرو ضد د عملیاتو په نتیجه کې د یادې سیمې نه زرونه کورنۍ په کړه کولو مجبوره شوې وي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای د پخوانی قبایلی سیمې ویاند احسان داوړ وی وی ډی و توای د خیبر کډوالو ته به هم ټول سہولتونه ورکولای کیږي.
نو دوی د پاره هم حکومت یو پی ډی ایم ای او پاک فوج تنظیم کړی دی چې دوی ته مطلب د تلو په واخ کوم اسانتیا و دي چې هغه ورکړي چې پیغه کې نان فوډ آیټمز دی، کیچن آیټمز دی، ټنټونه دی، بستر دی او خوراکي مواد دی، تیار په خوراک چې دا چکلا دوی زینو دا ورکوي چې کم رجسٹرډ خالق دی غیتا پی ډی ایم ای دی طرف نه لازر روپۍ دی ترانسپورټ الاونس ورکړل کېږي او 25000 روپۍ چې دی دا د واپسې په ټایم نقد مالی مرسته ورسره کېږي.
د پی ډی ایم ای چارواکي وایي د تیرا راجګل نه به کورښو خلکو ستنېدو نه پس به په دغه سیمه کې د ځایي انتظامیه او نورو ادارو لخوا سروې کولای شي چې د کورنیو ته د کورونو جوړولو لپاره پیسې ورکړلای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ایران پولي تسهیل ما د بدرکیو لپاره احتجاج کوونکي سرخار کوټې ته رانږدې شوې دي. د ډیور ډیو خبريال حمید سمسور په دغه د کوټې څخه نور تفصیل تاسو ته راپور کوي وړاندې کوي.
د ایران لسردی پولیس رجوخ د ضلع کېش د تجابان د تربت د مدني ټولنې په آل غړو 22 ورځې د پښو د سفر کول ورسته اوس کوټې ترانس دي سوي دي.
نام گلزار دوست بلوچ ہے اور ہم 27 فروری کو تربت سے نکلتے ہوئے کوئٹہ تک ابھی ڈسٹرکٹ کوئٹہ تک پہنچے ہیں.
زمانم گلزار دوست بلوچ دی منگا پویشتم پروری د تربت سخراوتی او د وسوا اتیا کیلومتر د سفر ورستو کوټی خار تر رسیدو. دا وخت منگا د کوټی نه نږدې 10 کیلومتر لري یو
اب 10 کیلومتر دور ہے کوئٹہ سٹی.
گلزار بلوچ وی چې ل تربت څخه تر پنځګورو پوری د یوازې کړه دغه اوج لاریون پایل کړی. خو بیا د سکول ملګری یعقوب جوسکی، زبیر اسکانی او سلام بلوچ هم ملګری سو. گلزار بلوچ وی چې لومړی پلوچ پښور روانو په پښو کې اوبګي او کوبي پیدا شوي او هغه بیا مات سولي، بیا یې له پښو وینې تللې، بیا د ډاکټر حنیف مور راغله و دته ګوټونه ور پښو کړل. ګلزار بلوچ ویي چې له تربت څخه بیا تر کوټي پورې پر دې لار باندې خلکو د تود ارکلای کړی دی او دته ملمستیا هم ورکوله. د دې لاریون تر ټولو مهم مرام دادی چې د نړۍ پام د بې درکسو خلکو د ستونزې په لور راوړوي او څومره سي بې درکسوي خلک دي هغه روغ رمټ راخوش سي. ګلزار بلوچ تور لګوي چې حکومت او امنیتي ادارې خلک له خپلو قیمتي مزکو څخه پیسې اخلي، چې د دې لپاره د پرنګي د وخت د 1940 نوي د اساسي قانون ماده کاروي او د خلکو پر مزکو باندې قبضه کوي. دا لړۍ دی ودرول سي. ګلزار بلوچ ویي چې د دې وژ لاریون مرام دا هم دی چې بلوچ کام را بیدار کړي. د بې درکسو بلوچانو کورنۍ ادا کوي چې د خلکو په زور په بې درکه کېدو کې امنیتي ادارې لاس لري. د بې درکسو خلکو د ستونزو په حق لبانې د پاکستان د امنیتي ادارې له یو د یو عالي رتبه مامور دریز مو پښتې د ویل چې د بې درکسو خلکو ستونزه په بنسټیزه توګه باندې د دسیسې یو ترتیب سوی پلان دی چې تر دې لاندې غلیم پاکستان بدنامه کول غواړي او لسی خلک د حکومتي ادارو په ضد د راپارولو تکل دی. د حکومتي ادارې چارواکي ویل چې حکومت د بې درکسو خلکو لپاره کمیسون پرانستی دی و دې ته ټول ټال 8301 قضیې راپور شوي وي. په دوی کې 6113 عدالت له پلټونو وروسته ختم کړي. د کمیسون له لوري قضیې روان دي. تراګر تنظیمونه دغه خلک وتښتوي، بیا یې ووژني او ډیر خلک بیا د تراګرو په سازمانونو کې شامل شي، خو کور یې هم نه وي په خبر. د ده په خبره چې د پاکستان ادارې به دغه ډول د سیسې ناکامه کوي. د ده په خبره چې پاکستانی ادارې خلګونی شي چې څوک بې قصوره وي هغه بیرته راخوشي کوي. په بلوچستان کې په 2014 کې هم د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن له لوري ماما قدیر او یو شمیر ښځو له کوټې څخه تر کراچي او له کراچي څخه بیا تر اسلام آباد پورې د بې درکسو خلکو په ضد باندې احتجاجي لاریون کړی وو. لاغه ورس لژوب لورلای هرنای مستون کلات زخه هم خلګو د خپل سیمایز ستوندو دا وارهول لپاره لاریونونه کړی وو. حمید سمسور یو ای ډی وا کوټا.
قدرمن اوریدونکو دا ډیو رادیو دی. روسي ځواکونو د یوکرين په محاصره شوی خار ماریفول کې د هنرونو په یو سکول باندې چې قریب 400 عامو کسانو هلته پناقسته و بمبار کړی دی. په دې حق لبانې زمونږ همکار فواد لامه نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي د ماسکاو سره د امن د وسیع مذاکرات غوښتنه کړې ده. زيلنسکي ویلي د یو ملاقات وخت را رسیدلې دا د خبرو وخت دی. د دې وخت را رسیدلې چې د اوکرين علاقایي سالمیت به حال کړی شي او ورسره انصاف وشي. کنانو د روس نقصان به دومره زیات شي چې 700 نسل به هم جبران نشي کړی. بل اړخ ته د روسانو د مذاکره کوونکي پلاوی مشر ویلي چې روس او اوکرين د موافقه ته نږدې شوي چې اوکرين په نیټو کې د شاملېدو د کوشش نه انکار وکړي. غانداشان ویلي چې دواړه اړخونه په دې خبرې هم هوکړه ته نږدې شوي چې اوکرين د بی طرفۍ دریض غوړه کړي. د اوکرين د مذاکراتي پلاوی مشر بیا ویلي چې د اوکرين موقف بدل شوی نه دی او د دې غوښتنې د ځبندي د روسي عسکرو وتل او قوي امنیتی تضمین د مستحکمو طریقې کار سره دی. بل اړخته روسی ځواکونه د اوکرين په محاصره شوی خار ماریوپول کې د هنرونو په یو سکول باندې چې قریب 300 عامو کسانو حالته پناه اخیستو بمباری کړی دی. د ماریوپول خار کونسل د اتوار یکشمې پر ورځ وویل چې د هنرونو د سکول ودانۍ په دې حمله کې ویجاړه شوې ده. دا چې په دې برید کې څومره کسان مړ شوي او څومره ژوندۍ پاتې دي تر اوسه معلومات نه دی ورکړل شوی. د ماریوپول بلدیاتی کنسول د خالی شمې پوره داوا کړی و چې په هغه خار کې زرګونه کسان په زوره د خپل کورونو نویسل شوی هم دي. د ماریوپول میئر یا خاروال واډیم بیوچینکو په یو بیان کې وویل ډیره سخت ده چې فکر وکړي په 20مه صدۍ کې خلک په جبر یو ملک ته یوړل شي. هغه څه چې اشغالګران یې نن کوي په خوانی نسل ورسره آشنا دی. هغه ته چې د دویمې عالمی جګړې پیښې لیدلې وي کله چې نازیانو په جبر خلک نیول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تھامس گرینفیلد ویلي چې د ماریوپول ښار نه د خلکو د جبري وړلو خبره حقیقت وي نو دا د پریشانۍ وړ او د بی زمیرۍ خبره ده. هغه وویل چې د ماریوپول کونسل بیان په اړه یې صرف اوریدلی خدا داوی نشي تصدیق کولی. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی د خالی شنبه په ماسخوتن خپل تقریر کې وویل چې په ماریوپول کې د روس رویه به په تاریخ کې د جنگي جرمونو په شان یاد وساتل شي. که دیوی خو د اوکراین او روس ترمنځ مذاکرات او د پرمختګ خبري کیږي، بل طرف ته په اوکراین کې جګړه په زور سره دوام لري او روس ویلي چې په دې جنگ کې دوه ځله هایپرسونیک میزایلونه استعمال کړي دي. هایپرسونیک په دې معنی چې رفتار یې د غږ یا आवाज د رفتار نه تیز وي. روسان وایي د دوی دغه هایپرسونیک میزایلونه په ساعت کې د 6000 کیلومتره نه زیات رفتار لري او د میزایلو دفاعي سیستم یې مخه نشي نیولی. روسانو ویلي چې په هایپرسونیک میزایلو یې د اوکراین د ګوله بارودو یو ذخیره او په بل ورځ یې ورباندې د تیلو یو ذخیره ویشتلې ده. د هایپرسونیک میزایلو د استعمال دعوه تر اوسه کومې آزادې سرچینې تصدیق کړې نه ده. د اوکراین د هوایی قواو ترجمان ویلي چې دا حمله شوي، مګر دوی معلومات نه لري چې میزایلونه څه قسم وو. په اوکراین باندې د روس د یرغل دا څلورمه هفته ده، خو تر اوسه روسانو په سرخار کیف قبضه نه ده لګولې. فواد لامی، VOA دیوا، واشنگتن.
اوس هم ستاسو پام راګرځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای په اوکراین د حمله خلاف پر روس باندې خپل بندیزونه نور سیوا کړی دي. صدر بایدن د مارچ په نیمه کې اعلان کړی دی چې امریکا به روس نه د ګیس، کویلې او تیلو په شان قدرتي وسیلې او دینه د جوړ سامان راغوښتل بندي. تیل او ګیس د روس د کل برآمداتو 3.5% برخه جوړیږي او دا د روس د کل آمدن 30% حصہ ده. صدر بایدن ویلی دی اومدغه وجه ده چې امریکای د روس د معیشت اهمه برخه هدف کړی ده. صدر بایدن زیاته کا چې امریکا روس نه د تیلو او د ګیس ټول برآمدات بندي، د دې مطلب دا شو چې د روس تیل و اوس د امریکای په سمندري بندرونو نشي راکوزیده او د امریکای خلک به د روس یوې بلې جنگي وسیلې لوي غزار ورکی. صدر بایدن د مارچ په 8 تاریخ یو انتظامی حکم دستخط کړی دی د دې ترمخې امریکای د روس نه د خام تیلو او تیلو نه د جوړ مختلف سامان د ال ان جی او د کویلی امریکای ته پراغوښتو بندیز لګولې دی او دا شان روسي د اربونو ډالرو د آمدن نه محرومه کړی دی. د دې انتظامی حکم ترمخې د روس د توانایي په مت کې د امریکای په نوي سرمایه کارای هم بندیز لګولې شوې دی. دې سره دا خبره یقیني شوې ده چې امریکایي کمپنۍ او امریکایي سرمایه کار به د روس د ننه د توانایي د پیداوار د پاره د صدر پوتین په کوششونو نور سرمایه کاری نشي کولی. اومدغه سبب دی چې امریکایان او خارجي کمپنۍ د روس د توانایي په مت کې د سرمایه کارای نه منې کړې شي وي دي. صدر بایدن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول ذکر شوی فیصله امریکای په یوازې ځان نه دی کړی. د ویلي دي چې موږ دا ټول فیصله په ټول دنیا کې د خپل اتحادیانو او ملګرو خصوصا د یورپ په سلا مشوره کړی دي. صدر بایدن دا هم وی چې د دې حکمت عملانه د امریکای مقصد دا دی چې د صدر پوتین د زورګیری په یو اتفاق جواب وکړي شي او چې دا شان په دې معاملې کې د نېټو ټول ملکونه ګډ د یورپی یونین او د امریکای ټول اتحادیان خپلو کې یو موټی وي. صدر بایدن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا د ټول یورپی ملکونو نه زیات تیل خپل ملک کې راوباسي. په دې سبب موږ د نورو ملکونو په نسبت دا قدم ډاډه زړه اخیستې شو. تیر کال یورپی یونین د خپل استعمال 50% قدرتي ګیس د روس نه راغوښته وو. د کال د ختمېدو نه وړاندې کله چې یورپی یونین روس نه د قدرتي ګیس د خرید د راکمولو د خپلې منصوبې اعلان وکړو، هم په دغه ورځ صدر بایدن هم روس نه د تیلو، ګیس، کویلې او د توانایي د نورو قدرتي وسیلو او دینه د جوړ سامان په راغوښتو د بندیز لګولو اعلان وکړو. صدر بایدن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا، یورپ او خپل نور ملګرو سره جوخت سلام مشوره کوي چې د روس د توانایي په قدرتي وسیلو د خپل تکیه راکمولو د پاره وګدمیا د حکمتي عملی تیار کړي. صدر بایدن خپل بیان په دې الفاظو ختم کړ چې امریکایان د اوکراین خلکو سره ټینګ ولاړ دي او په ډاګه دا خبره کوي چې امریکایان به د روس د صدر پوتین د زورګیری مرسته نه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3-5-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.